خلیلزاد غواړي ترامپ قانع کړي چې امریکا له طالبانو سره د سولې مذاکرات بیرته پیل کړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غنې پاوریدو ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د ټانګي یا ګاډۍ پاړه یو راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د پانی پت د فلم له لوبغاړي ببرک اکبري څخه د دغه فلم جاج خلو.
خبر او مجد فلم ان شاء الله د افغانستان د پاره د افغانانو د پاره یو ډېر لوړ فلم دی. د ځکه چې د مجد تاریخ فلم دی د احمد شاه عبدالي په باره کې بابا باره کې دی.
په فنکار برخه کې به د محمد رفیع غیاسی سره د هغه په فن خبري وکړو.
نو هغه هغه خبره په فکر کې ونه ماتل چې زه تا کوم واده جما سره کړی هغه به سر ترسه مولا پسترګو
په ځر پانه کې به لند کیسه شاعر واوري.
ځوان خپل اوجدې چرني د غوښ شاته کړې لږې به پانه راويسته څه ولیکل
او په ورېښمین خیال کې به د غنی خان شعر له علي بابا خان څخه واوري.
غنی خور د سغم ندارو لري نتم کل جهان د سترګې سترګې نشته سترګې داستنم. غنی 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 خور د سغم ندارو لري نتم کل جهان د سترګې سترګې نشته سترګې.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د لړم د میاشتې څلورویشتمه نیټه د کتاب او کتابخانې له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. په ټوله نړۍ کې دا ورځ د کتاب او کتابخانې په نوم نمانځل کیږي. یو شمیر پوهنتونونه، عامه کتابتونونه او نور بنسټونه په دې ورځ د کتاب او کتابخانې په ارزښت سیمینارونه، غونډې او سمپوزیمونه جوړوي. د نړۍ د بدلون او پرمختګ بنسټ له کتابه شوی او که چیرې کتاب نو نو اوسنی محسوس بدلون او پرمختګ به هم نیمګړی و. که د پرمختللو ټولنو د پرمختګ راز وڅېړو نو معلومه به شي چې د دغو ټولو ټولنو خلکو له کتاب او کتابخانې سره اړیکه او ملګرتیا پاللې. هیڅ داسې انساني ټولنه به تاسې ونه وینئ چې د پرمختګ په برخه کې کتاب او کتابخانې رغنده رول نه دی لوبولی. خو په افغانستان کې بیا د کتاب او کتابخانې سره اړیکه ډیره کمرنګ بریښي، ښایي بیلابیل لاملونه ولري، خو دا لاملونه باید د دې باعث نه شي چې موږ د کتاب لوستلو او کتابخانې فرهنګ له منځه یوسو. کتابتون د پرمختګ خونه ده او باید د یو ډیر جدي او مهم فرهنګ په توګه ورته وکتل شي. هغوی چې له کتابخانې او کتاب سره سطحي برخورد کوي یې راتلونکي له ستونزو ډک دی. نو پس ویلی شو چې هر انسان ته بویه چې په خپل کور او کارځای کې د اړتیا وړ کوچنی کتابتون ولري. په همدې هیله خبرونه پیلوو او په پیل کې له فرشتې مرسل نه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان یو لرغونی اثر د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته وسپارل شو. د افغانستان یو لرغونی تاریخي اثر چې د بودایي دورې له درېمې څخه تر څلورمې پیړۍ اړوند ګڼل کیږي، په هانګکانګ کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین پوهان محمد رسول باوري ته د افغانستان یو خواخوږی ګبریل شاین وسپاره. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان محمد صابر مومند ویل چې دغه تاریخي اثر په ځانګړو مراسمو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان باوري ته وسپارل شو. پوهان باوري له ګبریل شاین څخه مننه وکړه او زیاته کړه چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بدای له ډیپلوماټیکو لارو وستایي او همدارنګه یې ټینګار وکړل چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ژمن دی چې خپل تاریخي قاچاق شوي آثار بیرته هیواد ته راوګرځوي. شاین د خپلو خبرو پر مهال ویل چې دا آثار یې څو کاله وړاندې ترلاسه کړی و او هغه مهال پوه شوی و چې دا د افغانستان اړوند دی، خو ولې تر اوسه داسې مناسب وخت نه و پیدا شوی چې دا اثر خپل اصلي ټاټوبي ته وګرځوي. د یادولو وړ ده چې دغه اثر د یونسکو په نړیوال کتاب کې ثبت او راجستر دی، او د افغانستان ملي موزیم په کتلا کې هم انځور شته، او دې ته ورته نور اثر هم په ملي موزیم کې شتون لري. او همدارنګه دا اثر د شترک سیمې له اثارو شمېرل کېږي چې ډېر ژر به هېواد ته راستون او په ملي موزیم کې به نندارې ته کېښودل شي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سرپرست یاسین ساپۍ په مشرۍ تېره اونۍ د واټونو د نومولو کمیسیون ناسته وشوه. په دې ناسته کې د کابل ښار د 15مې، 16مې، 18مې او 19مې ناحیې د بېلابېلو سیمو د واټونو د نومولو د لست او همدارنګه د واټونو د نومولو د څلورو وړاندیزونو په اړه چې دولتي او خصوصي بنسټونو له کابل، بغلان او بلخ څخه د واټونو د نومولو کمیسیون ته لیږلي وو خبرې وشوې. د کمیسیون غړو د وړاندیزونو له څېړلو وروسته د هر وړاندیز په اړه لازمې پریکړې وکړې. دغه راز په غونډه کې اسینې ساپۍ ټینګار وکړل چې د واټونو لوحې باید سمې ولیکل شي، املا او انشا ته یې پاملرنه وشي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د غورات په ورځ زیاتیدونکو ګواښونو په وړاندې چې په هیواد کې د بیان ازادي او د مطبوعاتو او رسنیو کارکوونکو ته متوجه شوی دی خپل ژور اندېښنه څرګنده کړه. حامد کرزی د سیاسي مسلو او د نورو مواردو د تحلیلګرانو پر خلاف وروستیو وسلوالو بریدونو ته په اشاره سره چې په هیواد کې د بیان د ازادي زندۍ کول څرګندوي ویل، د بیان ازادي او له دغه اساسي حق څخه د ګټې اخیستنې په کار کې د خلکو مسؤلیت ته پاملرنه په وروستیو کلونو کې د افغانستان یو بنسټیزه لاسته راوړنه ده، او په هغو هیوادوالو برید چې له خپلو حقونو څخه ګټه اخلي د خلکو د ازادي په وړاندې یو ډېر جدي ګواښ دی. د افغانستان خلک تر هر راز شرایطو لاندې د خپلو حقونو او ازادیو دفاع کوي، او د هغو ژورتیاو او پراختیاو غوښتونکي دي چې پخوانی جمهور رئیس زیاته کړه. د بیان د ازادي ساتنه او د هیوادوالو د امنیت تامینول د هیواد د امنیتي بنسټونو اصلي دنده ده. د افغانستان خلک د دې حق لري چې له قانون څخه د سرغړونې او د بې عدالتۍ پر وړاندې او دغه راز په هیواد کې د دایمي سولې د تامینولو لپاره چې د افغانستان د خلکو لپاره حیاتي مسله ده د خپل اعتراض غږ پورته.
ګاډۍ یا ټانګه د منځنۍ اسیا په اکثرو سیمو کې لا هم رواج لري، خو د نوې ټکنالوژۍ په پرمختګ سره یې په موجودیت کې کمواله راغلی او اکثر خلک یې نه کاروي. ګاډیو زموږ پر ژوند، فرهنګ، شعر و شاعری او ټولنیز ژوند ژواک څه تاثیر غورځولی و؟ که چیرې موږ د انساني ټولنیز ژوند ژواک، تاریخ او لرغونتیا ته ځیر شو، نو داسې ډېرې پدیدې او توکي به وګورو چې انسانانو د خپلو لومړنیو اسانتیاو په موخه کارول او اوس له منځه تللي. راځي فرشتې مرسل ته غوږ شو چې د ګاډۍ پاړۍ راپور برابر کړي.
چیر موږ د انساني ټولنیز ژوند ژواک، تاریخ او لرغونتیت زیر شو، نو ډیری داسې پدیدې او توکي به وګورو چې انسانانو د خپل لومړنیو اسانتیاو په مخه کارول. انسان چې کله د خپل هوساینې په فکر کې شوی، نو له بېلابېلو مادي او معنوي توکونو څخه یې په خپل ګټه استفاده کړې ده. انسانانو د خپل ژوند د هوساینې په خاطر د حیواناتو څخه استفاده کوله، پر حیواناتو یې بار انتقالوه، او له دوی څخه یې د ځان د لیک په برخه کې هم استفاده کړې ده. ټانګه یا ګاډۍ هم یو له هغو وسایلو څخه دی چې د انساني ژوند په تاریخ کې بېلابېل شکلونه غوره کړي دي. کله دومره خراب شوي چې بېلابېل توکونه پکې انتقال شوي، او کله دومره ښکلې شوي چې ان شا او نوې پکې لیږدول شوې ده. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د ټانګې د جوړښت تاریخ د انساني ژوند له پیل راشروع دی، یوازې شکل نوې تغییر کړی دی. نوموړي وایي
البته ټانګه دلته په افغانستان کې مونږ واقع ته د ټانګې اصطلاح نه استعمالوله، مونږ په افغانستان کې د ګاډۍ په نام باندې څومره چې زما یاد دي د ګاډۍ په نام باندې یاده. بیا دا د ټانګې کلمه فکر کوم چې د نورو ګاونډي هیوادونو په ارتباط سره ټانګه استعمال شوې ده، خو دا چې د دې تاریخ لکه د ډېر پخوانه موجود دی، ځکه پخوا خو دا موټر او ګاډي دا موجود به نه و نو د دغه حیواناتو نه به زیات استفاده کول، خصوصا د اسونو نه زیات استفاده کیده چې یو ګاډۍ به جوړول او بیا به یو اس به مخې ته دغه کړو قیزه کړو او د هغه اس په واسطه به دا ګاډۍ چلیدل روانېده، او البته یو کس به و چې هغه ګاډۍ به رهبري کوله یا لارښوونه به ورته کوله.
اغلی زرغونه زیاتوي چې ګاډۍ یا ټانګه د افغانستان سربیره په هندوستان، اوسنی پاکستان، بنګلادیش او نورو سیمو کې لا هم موجوده ده، خو په ځینو سیمو کې په زیاته پیمانه او په ځینو کې د نشت په اندازه.
مثلا دوه کسه درې کسه به شاته کېناستل، یو کس به مخې ته کېسي، یا دوه کسه به هم کله کله مخې ته کېناستل. نو دا په افغانستان کې هم تر ډېرو وروستیو کلونو پورې دا ټانګه په کابل ښار کې مونږ لیدلې ده، او حتی د یوې سیمې نه بلې سیمې ته په ټانګه کې مونږ تللي وو. ډېر هغه وخت د ټیکسیان زیات نه وو که نه، نو لکه مخکني خلکو به هم ته ډېر زیات خبرې کولې. خو ما خپله په جلال آباد کې ډېرې زیاتې ټانګې لیدلې لیدې وو، اکثریا د یو ځای نه بل ځای ته چې تلو په ټانګه کې به تلو، یعنې په دې ګاډۍ کې به روان تلو. نو دا یو وسیله وه د نقلیه هغه دپاره، د خلکو د وړلو راوړلو لپاره، یعنې د ټیکسي کار.
د استاد زرغونې په خبره چې ټانګې زموږ پر ولسی او تحریري ادبیاتو هم اغیز کړی او په بیلابیلو ځایونو کې یادونه شوې ده.
مثلا دا ټانګې فرزند په لنډیو کې ډېر استعمال شوې ده په ادبیاتو کې، یا په فرهنګ کې، یا په دا ولسی ادب کې د ټانګې ذکر اکثریا شوې دي، او اکثریا دا لنډیو کې د دې مثالونه مونږ وینو یا شته دي چې د ټانګې په باره کې خبرې کېږي. ټانګه روانه ده نه پوهېږم داسې، یو هغه د ټک ټک خیژي او د ټانګه را روانه ده، نه پوهېږم لالۍ مې را روان دي که داسې، یو ځینې هغه شته دي دي په لنډیو کې. نور د تا او بلدا دي چې دا د ټانګې دا سورلۍ چې دا ډېر خوندور په دې ده چې آزاد فضا ته شیشې نشته دي، په نور کړکۍ نه لري، هغه ته ډېر خوند کوي، د شمال لګېږي.
د نوموړي په خبره چې په خپله هم د ټانګې سورلۍ کړي چې ځانګړی کیف لري، خو د انساني عواطفو له مخې پر څاروي زړه خوږېږي، ځکه دغه څاروي په ډېر تکلیف سره ګډې کش کوي. لیکوال او ژورنالیست رضوان الله لرمال وایي چې ټانګه کوم داسې عادي او یا بې تاثیره وسیله نه ده، د دې وسیلې سورلۍ ځانګړی کیف هم لري.
ټانګه اکثره په ښارونو کې مشته، په کلیو کې مشته، عمده د دې واقع فواید چې دي دا چې په ټانګه تیل نه خوري، دوړې هم نه کوي او دود هم نه کوي، دغه چاپیریال هم ورسره پاک وي، او د دې تر څنګ هغه د ټانګې یو رقم د اسب د پښو غږ وي، ټکو ټوک وي، هغه ځان ته یو ځانګړی خوند لري. خو زموږ په کلي کې داسې و چې په ټانګه کې اکثره وخت ناوې وړه، او دا زموږ د کلي دود وو. په هغه وخت کې داسې وخت به هم راته، داسې جالبې پېښې به هم راتلې چې کله به د ټانګې ټایر ختلی و، کله به له ځینو مشکلاتو سره مخ و چې هغه واده و، د واده سیستم هم داسې به روانه. خو په عموماً کې ټانګه په ځای باندې چې اوس موټر راغلی ده، هغه کیف هغه خوند چې په هغه وخت کې و شاید اوس موټر ونه لري، ځکه د هغه وخت کیف او هغه خوند ځان ته و.
د ښاغلي لرمال په خبره چې دوی په کلي کې به د ناوې لپاره ځانګړی ټانګه او اسب جوړېده.
ناوې یوازې ټانګه نه جوړولې، د ناوې لپاره هغه اسب هم په ګلونو پوښل، د مریو زین به ورته جوړاو، او ټانګه به هم په ګلونو باندې پوښله. د ناوې لپاره ځانګړي جوړول، او د ناوې نه پرته هیڅ حق نه درلود چې په دې ټانګه کې پورته شي، حتی زوم هم نه، یوازې به هغه ناوې پکې ناسته او پلي خلک به ورسره روان وو چې څو پورې خپل خاوند تر کوره پورې ورسوي. هغه زینه تغه ښکلای چې دغه ټانګې ته ورکړې وه، همدغه د مریو وبدل شوي لاسي صنایع توکي وو.
دی وایي چې ټانګه هوا هم نه لوده کوي، او د ډېر تیز غږ درلودونکي وسیله هم نه ده، خو اوس یې ځای موټر نیولی دی. د کابل ښار اوسیدونکی میرګل چې په خوای ګاډۍ درلودله خپلې تجربې را سره شریکوي. دا چې د ټانګې لپاره کوم ډول آس خدای لاغه به وورو،
لرګونه به جوړ کړي او پی به ور کړي، دا اصلي خو به خپله تنابه کې واچو، دا به تحقیق خلک به کسبري دی یو ځبل ځای تل. هغه تاریخ د ما په ځکه کې مخسپنګری په مزار کې ډیره وي، په نور ولایتو کې ډیره وي. وسره بګي وسنست اکثر دې کې ټول یا موټر دی یا رکشا دی یا مسل. هغه وخت اقتصاد هم کمزوري او دا وسایل هم کم، نو له پیاده نه خو خود کې سپور بس وزن سامان بس ور دایم د سره وړي. سو څه خاص ډیر خراب تار کې یو قسم اسونه دی يرغه ورته وای، په يرغتو بدل ډیر خوند به یو قسم یا بوغان دیغه به عادت اساس بګی به وهله د اسای پزابه وین نو اکثر به خلکو دی يرغه اسونه خسته درلودم تا تاری اس په بیورتو ویله ډیر ښه اس په دا د مملکت موټر لکه جهاز دسیو 2 کیلومتر 3 کیلومتر 15 کیلومتر 10 کیلومتر بلریوم 300 ساعتو کې وزن رسورس
نو موري وای چې اوس د اسونو شوق هم یو څه کم شوی دی او اکثره خلک اسونه نساتي دا ځکه چې د ساتنه ځانګړي ستونزې ګالل غوړي او ریدونکو د کابل ښار په کارتینو سیمه کې مو یو غاډي وکټله په غاډي کې د غاډي وان سره په خوا کې یو ځوان چې عباس نومیده ناست و لغه مو پختل چې په غاډي کې اولی سفر کوي هغه ویل
ما خو په غاډي کې په زلون زلون سفر کوي به اختیار هم یو ښه وسیله ده کار څومره لری ځای وي سفر پکې خوند کوي بل خبره دا ده چې هوای پاکه ده شیشې نه لري د ټکر خطر پکې نشته او غني نوري خې غني هم لري
د دې خبره چې تل کوخه کوي چې په ګاډي کې سفر وکړي او له سفر ځانګړی خوند اخلي څنګه چلون کوي حیات الله وایي چې په اوس وخت کې په کابل کې څوک په ګاډي کې سفر نه کوي او په ټول کابل ښار کې د ګوتو پښمیر ګاډي موجود دي
شل کال کیږي چې زما دا قسم ده په خو به ډیر خلک په ټانګه کې تلل مګر اوس نه دي ځکه چې موټر نه زیات شوی دي او په کم وخت کې رسول شي په دغه ګاډیو کې لا هم ماشومان ښځې او زاړه دي اکثر هغه خلک پکې دي چې غریب دي
د دې خبره چې دای هم کوخه کوي چې د ځان لپاره یو موټر واخلي او لامدغه موټر په استفادې سره په کابل ښار کې ټکسي ونی وکړي خو د کابل ښار اوسنکی محمد عاطف فقیرزاده بیا وایي
ټانګه ډیر کله مخکې دغه نه مخکې فکر کوم په تاریخ کې هم ټانګه راغلی او په تاریخ کې چې کله مونږ ایلول وګورو دا اکثرا د شاهانو پورې اکثرا د امپراتورانو پورې او د هغو کسانو پورې چې هغه په واک کې او په قدرت کې وځو د لپاره او هغه مجلل توګه جوړول او خلکو ورنه استفاده کوله نن سبا ټانګه لمنځه تللې په اکثرو سیمو کې کېدای شي ډېرې کمې وي خو زه فکر کوم چې نن نوې شرایطو ته په کتو سره ټانګې اړتیا نه لیدل کېږي ځکه اوس هغه نړۍ رانږدې شوې ده تقاضا یې ډېرې شوې دي غوښتنې ډېرې شوې دي نو خلک په دې باندې کار کوي چې څنګه چټک یو ځای ته ورسیږي موږ په نورو هېوادونو کې ګورو چې دغه پټلۍ جوړه کړې ده ریل پټلۍ جوړه کړې چې هغه په ډېر چټک سرعت یا په سرعت باندې ځای ته رسیږي نو فکر کوم ټانګې نه توقع کوو چې نن د ټانګه وي کېدای شي په موزیم کې زه درسره منم خو هغه نه باندې زه د دې پلوی نه یم چې اوس دې موږ هم ټانګې کې دغه نقلی وسیله په توګه استفاده وکړو
فکر زده وای چې ګاډي جوړول باندې کې چیرې څوک وخت مصرفوي نو په کار ده چې په کوم پرمختللي توک باندې خپل وخت مصرف کړي تر څو راتلونکي کې لګاتو برخمن شي
ټاکل شوی چې د پانی پت په نوم د بالیوډ نوې تاریخي فلم په نږدې راتلونکي کې په سینماګانو وښودل شي د پانی پت فلم داستان د افغان امپراتور احمد شاه بابا د واکمنۍ پر مهال د پانی پت جګړې تاریخي مسایل رانغاړي خو له یو شمیر افغانانو سره د پښتني او اندېښنې پیدا شوی چې په فلم کې به د نننی افغانستان د موسس او د افغانانو د تاریخي اتل احمد شاه بابا څیره په څه ډول انځور شوی وي د هنر جاج په نننې برخه کې د پانی پت د فلم په اړه احمد تکل د دغه فلم لوی او افغان لوبغاړي ببرک اکبري سره چې په سیوډن کې اوسې مرکه کړي هغلی اکبري چې په دې فلم کې د احمد شاه بابا د یو نږدې ملګري رول لوبول د مرکی په پیل کې د پښتني ته جواب وویل چې په دې فلم کې د رول لوبول لپاره څنګه غوره شو
هنر جاج
پانی پت فلم کې ما کار چې شروع کو د ما ته خپل د انډیا دی طرف نه درخواستي وشول چې کوم داشو توش گورکر پروډکشن ټیم دی چې دوی تازه چا معرفي کړی او ما په دې خاطر چې د نامختما ترباس فلم شروع کړی دی هغه خلکو ته پته و چې زه یو افغان اکټر یم او دوی غوښتل چې زه د فلم کې دوی سره کار وکم او د ما رول مین زه د سنجیدات شایلاس یم او نږدې عسکری وفادار عسکری یم او سنجیدات د احمد شاه ابدالي بابا رول لوبوي انیزه د احمد شاه دلی بابا من وفادار سپاهی ما عسکریم.
د دې فلم تخنیکی چارې د اوس په کوم پړاو کې دي او کله به په سینماګانو کې د نمایش لپاره راځي؟
دا فلم انشاءالله په خیر سره شپږم دسمبر ورلد پریمیر دی چې ټوله دنیا کې به ټولو سینماګانو ته ځي او په شپږم دسمبر باندې.
اکبر صاحب، کله چې لومړی ځل تاسو د دې فلم لپاره غوره کېدی او هغه د ګډون قرارداد یا کنټراکټ مو لاسلیک کاوه، تصور مو درلوده چې دا فلم به دومره مشهوریږي او په افغانستان کې به په تیره دومره لانجې او اندېښنې رامنځته کوي؟
زه چې کله دغه فلم نه خبر شوم، ما نه درخواستي وشو چې دې فلم کې به زه کار کوم، زه خبر وم چې دا فلم انشاء الله د افغانستان لپاره د افغانانو لپاره یو ډېر لوړ فلم دی، ځکه چې موږ د تاریخ فلم دی، د احمد شاه ابدالي په باره کې، بابا باره کې دی، نو دا ډېره غټه خبر وه.
په افغانستان کې ځینې اندېښنې شته چې دا فلم به څه رقم وي، یا دا چې خلک وایي چې د افغانستان د بنسټ ایښودونکي، د افغانستان د ملي اتل احمد شاه بابا څېره به په دې فلم کې څنګه ښودل شوي وي. دا تشویشونه او اندېښنې خلکو ښودلي هم دي. ستاسو تصور څه دی چې په دې فلم کې به دغه نزاکتونه په پام کې نیول شوي وي، فکر کوئ؟
دا فلم تاریخی فلم دی، نو تاریخ چې چل وستلی وي چې احمد شاه ابدالي بابا افغانستان نه راغلی و او څه شی کړي و، هغه رقم فلم جوړ شوی دی. دی انشاءالله کوم د تشویش یا د وسوسو خبره نشته چې د بابا سپکاوی به شوی وي یا بابا کوم بله خبر شوی وي. دا تاریخی فلم دی، تاریخ نه هیڅ هټ شوی نه دی، ځکه چې دا ډیریکټر همیشه تاریخي فلمونه جوړوي، ډېر لوی لوی فلمونه جوړ کړي، لکه جدا اکبر، لګن، ټول تاریخي فلمونه جوړ کړي، هم دغه سه تاریخی فلم جو کړی دی.
د پانی پت فلم شوټینګ څومره وخت دوام وکړ او په کوم کوم ځایونو کې د دې اغم صحنه اخیستل شوې دي؟
دا فلم تقریبا یو کال ونیو شوټه، موږ څوره شوټینګ وکړو، زیات شوټینګ په راجستان کې وشو، جایپور باندې. نو فلم اوس ټول کمپلیټ شوی دی، ارشه شوی دی، بس خو وړه کوچ نشان چې پاتې دی هغه پوره کیږي ان شاء الله شپږم تاریخ ته فلم را ریلیز دی.
اکبر صاحب، مخکې مو د خپل یو پخوانی فلم چې تور باز نومیږي تاسو ویل، یادونه وکړه، د دې فلم په اړه که یو څه معلومات راکړئ؟
تورباز فلم ما د پانی پت نه مخته شوټ کړی دی او شوټینګ یې ټول کمپلیټ شوی، ایډیټینګ یې شوی دی، بس انشاءالله نږدې وختو کې را ریلیز دی، هغه هم جنوري شاوخوا ته. د فلم هم د افغانستان په باره کې دی چې د افغانستان په داخلي لس کالو کې طالبان، افغانستان څنګه حالات دي، څه شی شوي دي، څوک دي په دې فلم کې، د خودکشي د شیان ماشومان څوک تیاروي، څوک دي د شاته، هغه هم ډېر ښایسته فلم دی، ډېر ښایسته میسیج دی افغانستان لپاره، افغانانو د خلکو لپاره. د تورباز فلم شوټینګ اصلي په افغانستان کې کېدو، خو چې په افغانستان کې حالات سم نه دي، نو د سیکیورټي په خاطر باندې اکټرانو نشوي کولای چې هغه په ځان خطر واخلي او افغانستان کې شوټ وکړي. دا فلم به موږ په قرغستان کې شوټ کو.
له تورباز او پانی پت پرته خوانی فلمونه هم شته یا د راتلونکو لپاره هم څه پلان لري؟
زه خو خپل په سویډن کې زندگی کوم، سویډن کې مې سویډنی فلمونه هم جوړ کړي دي، او دغه دواړه ما د بالیووډ فلمونه د چتر وسه کمپلیټ شوي دي. اوس په یو بل فلم کې شوټینګ لګیا دی، روان یم په هغه کې، چې شدت نمیږي، بالیووډ فلم دی. او دنه علاوه د ما یو دوه نور فلمونه هم روان دي، ان شاء الله هغه شوټینګ به هغه د بالیووډ فلمونه دي، او شوټینګ به ان شاء الله په بل کال جنوري نه بعد شروع کیږي.
او ورسته پښتنه دا چې لومړی تاسو سینما ته څنګه مخه کړه او څنګه د هنر ته راغلی؟
د فلمو سره د پخوانی ما شوق اکټینګ سره، بس سویډن کې مې دلته سویډنی کو د اکټینګ کورسونه وویل، او خپل کالج نه بعد چې ما خپل کالج پوره کړ هغه نه بعد مې سویډنی کورسونه د فلمو لپاره وویل. فلمونه ته مې شوق د مخته نه و، نو بیا بالیووډ ته ننوتل ډېر په مشکل و. خو چې کله د تورباز چانس مالا ملاو شو چې ما بوډی وای، ما پښتو، ما کاورا، به د افغانانو اکټینګ رول لپاره دغه لپاره ما ته درخواست وشوله. دغه زما اول فلم و چې هغه تورباز کې زما ډېر مین، ډېر مهم رول دی، او ډېر ښه په شوق جوړ شوی دی. نو دې خاطر باندې زه فلمو ته راننوتلم او په ډېر شوق په خوند کار کوو. بس
Thank you.
محمد رفیع غیاسی یو له ځوانو سندرغاړو څخه دی چې د موسیقي په برخه کې کورنۍ شالید لري. هغه وایي چې له موسیقي سره یې د بیکچې مینی پاساس کوښښ کړی چې د پښتو موسیقي ته ځانګړی رنګ ورکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار تمنا واحدي ورسره د هغه په فن خبرې کوي.
فنکار لومړی خو تاسو ته ښه راغلا زه هم په خیر راغلی زمونږ استودیو ته
ډېره مننه کوم زه هم په خپل نوبت سره سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو طریقه نه ټولو اوریدونکو ته وایم الی چې روغ جوړ صحت ولري ټولو د صحت په جامو کې پټو سي
مننه په دې هیله چې تاسو روغ او سلامات اوسئ خوشاله شوم چې زمونږ استودیو ته راغللی نو په سر کې کده خپل د شخصي ژوند په اکلا باندې ما ته وایاس چې مثلا تاسو سمه ده چې نوم محمد رفیع غیاس دی محمد رفیع غیاس څوک دی د کومې کورنۍ پورې تړاو لري او کوم وخت نه موسیقي ته مخه کړله زده کړې دي چیرته کړې دي دغه ټول مفصل معلومات ما ته راکړئ
سترګو زه د استاد غیاس مسیما استاد شاولی او د دې کورنۍ نه ما او زده کړې مې هم په خپل کورنۍ کې کړې دي چلو پته تر مې زریلې غیاس او پلارجان نه مې او نیکنه مې غیاس استاد نه او تحصیل پاړم ویلې تحصیل میں تقریباً مکتب میں کلاس کرے دو لسم درم کل پنتون میں ٹیکنالوجی دی بخش لا برتوار ویم ایلج سوال نو مطرح شوی
ډیر ښه تاسو کیږي په سر کې ماته دا وایاس چې کوم وخت تاسو موسیقي ته مخه کړله
تقریبا ز یو لس کلونو مچ ما موسیقي ته مخه کړله ډیر کوچ نه یم نو موسیقي سره مې علاقه او شوق ډیر زیات و چون زما ترونه نکمه دی بسندری ول زما بډر خو خیدل مې چې سی خبرې شي زم سندری وایم نو هغه د غرمان مې د خیر خو دې پوره کړ نو زم کوم تم سندری وای مزيات نه
ما تاسو سندری اوریدلې ډېر خلک غاګ لري ډېر خلک سندری تاسو وای دا چې تاسو سندرو ته مخه کړه دا تاسو علاقه وا کدا چې تاسو کورنۍ مثلا ټول هنرمندان وو دغه سره مو سیالي کړي دا چې تم باید دغه په سب کې ولرېږي کسنګ
سیالي مسله نه دا چې زما خپل موسیقي سره زیات شوق د مشمول نه او کله بچ مکتب دوره کې منو میزبانی باندې وناس مسندری په میویلې سنسان باندې ناش صورت نو غي به ورته ما وسندر ما ول سندر غړې کې دې شم غي ویلې هاو چې کوشش وکول نه کیږي نو زما شوم ټوب نه شوق غیر دې کورنۍ نه چې زه د هنرمندان د کورنۍ نه ما نو زما شوم ټوب نه ډېر زیات شوق نو دا دې بس ان شاء الله کوشش کوم چې د مستقیم طریق نه او د خپل مسلک طریق نه خپل هوادو لته په سیټ ته خدمت وکړم
ډیره زیاته مننه نو کیږي مونږ ته دا مو وایاس چې تاسو لومړنۍ زده کړې د موسیقي په برخه کې چیرته او له چا سره مو شروع کړې وي
لومړنۍ زده کړې مې د خپل پلارجان سره په کور کې پلارجان سره مې زده کړې دا چې هغه به ماته المونیم خودله او بیا په سر کې را سره आवाज خني आवाज کوشش کو بیا غي نه باد مې تر زریاله غیاس چې زما استاد دی هغه را سره زحمت باسه لري
خا خا ډیر ښه دغه شیرونه تاسو له کومه کوي د چا شیرونه ډیر وایي په سندرو کې او کوم ډول شیرونه مخ خوخیږي چې ورسره کلب جوړ کړي
شاعران خو ډیر زړه د نامي خدا الله دې نورم زیات کړي
امين امين
او زړه د نکتي خلق دي چې دې نه هغه جامع لګ زره مشکل باندې تمامي ورته نو هر شاعر زړه د نکتي دی هر شاعر چې ماته شاعري روزه دغه په شعر کې یو نظر ګورم یو مفکوره پکې ګورم یا مسیج او پیغام پکې ګورم نو هغه شی انتخاب ما هغه شی انتخاب ما چې جامع ته فساد ورکون کې نیوي جامع ته مزر نیوي جامع ته هغه شی تقدیمو ما چې هغه خون پکې وي ذوق پکې وي مینا پکې وي پیغام پکې وي بس ډیر شی نور پکې وي دا شی نو زما انتخاب ما غزلیات انتخاب ما اوس خو دور غزل د خلک نو مست سندري اوري زه مست سندري زیاته وایم
ماست سندری ډیر وای ماست سندری یعنی ډیر لری ښه که اوس را ته یو زمزمه وکې نو کوم سندر به ماته زمزمه کوي
زما تقریبا سلورم سندر و په خیال نه سلورم سندر مې غزل دی دغه به تاسو زمزمه کوم شیر د شعیب جان دی کمپوز پوخانه دی غزل هغه لیکلې ده
گلن کوم د چانا ز مجبور ما جانانا خفن شیت لمانا ز مجبور ما جانانا گلن کوم د چانا ز مجبور ما جانا نا خفن شیت لمانا ز مجبور ما جانا نا گلن کوم د چانا
نام خدا ډیر خیسته نو کی دې دې سندره په اړه ماته لګ معلومات راکې چې دا سندره تاسو کله سب تکړې ده آیا کلب مورته جوړ کړی نه ده جوړ کړی دا ویډیو ده کا اډیو ده
بلې هم ویډیو ده هم اډیو ده کلب مورته جوړ کړی ده تقریبا سلور کال پنځه کال مخکې مورته جوړ کړی ده هغه وخت زه هم دسي نیو نیو مو ګیروري تراغلی نو تقریبا
ځواني مرحله ونه
او یو لسم سم د مکتب کې ما چې ما دا کلیپ جوړ کړی دی
دا کدي کلیپونه پاک را ماته وایي چې کلیپونه تاسو معمولا چیرته جوړوي او څوک تاسو سره مرسته کوي
شکر دې زه په خپل هیواد باندې شکر به گزارې مو شکر په بده واسم چې خپل افغانستان کې زما داسې ځان شته دي
bale
زه په خارج نه ورکوم
bale رښتیا
زما ټول کلیپونه چې تر دې زما می ثبت کړی دي او شټونه اخلم سپتومه ان شاء الله داخل افغانستان کې وي او سپکر میټر مکمل په داخل کې دي
پروډکشن هم بیا لري مثلا تاسو خپل خپل کریپونه جوړوي کنه کوم پروډکشن
نه پروډکشن نو هر پروډکشن زموږ خوښ شي اره شي خه کار کوي هغه ته ورزو او تر دې زما پوره په عرفان صافی میکړه دې عرفان صافی ډېر خبرتنه ماګر دې سنگین اسماعیل سنگین ډېر خسته شوټر د کیمرې دې په دې باندې شوټ کړی دي او بس دې دې کلیپونه جوړي او کوشش کوم ان شاء الله دې نه بعد عمرزاد تلار شم او داسې باربوت تلار شم نور داسې ډېرې پروډکشن شي دي واره بس خپل هغه سیستم کارونه لري
تاسو ویل کنه چې زه ډاکټر هم یم په سر کې کاته تاسو فکرې زه متوجه شوم یوې خبرې ته هغه دا چې مثلا تاسو یو هغه مسلک مو لدې مسلک سره ډیر زمکه او اسمان فرق لري څنګه توانیدلې استې چې مثلا دا دواړه هم زمان مختوي سي
د زما د کورونې ډلوي یو ارمان دی او ډیر یو غټ فکر دی زما پاړه چې ما مکتب خلاص کنو ما سره په هر کار کې زما پلان جنډیر او مورجانه میډل زیات را سره هم دستی دي نو ماته زما چې کله مکتب دوره کې نماز بیولوژي مضمون ډیر زیات خوښیده چې هغه کې طبي خبرې دي طبي لحاظ سیستم دي نو ډیر خبر مې ویل او ډیر به مې زړه زکاو نو بیا په لاره ته ویل چې زه څنګه کې نماز ورته ورته چې پلاره زه کوشش کوم یو دفعه مې ورته ویل ډاکټر درد شوی ما نو زه به ډاکټر شمایم دغه نو هغه هغه خبره په فکر کې و نو ماته ویل چې زه تا کوم واده جمع سره کړی هغه به سر ترسه مله پسترګو لړم داخله مې وکړل نو تر دې دمه پورې بس کوشش کوم چې درس وې ما او خدمت وکم
ان شاء الله چې راتلونکي کې به ډېر تکړه ډاکټر هم وو تاسو بیا سره لدې چې تاسو سندري وایي مثلا زده کړې کوي او محصل هم یاستې د ټپ په برخه کې زده کړې لري نو بل کوم کسب او کار هم لري یا نه
نه بل کار نشم کولای چې زما بوختې ډېر زیات دي الته کله کله لابراتوار کې ډېر زیات مشکل خلک کېږي عملی کارو کې او بیا اعظم دفتر کې ځنې شروع کوم په ځونو باندې کارونه کوم بیا درسونه دي بیا امتحانونه دي نو هغه ته آمادګی نه دي غیر دینه زه نور کار نشم کولای او د شپې محفل ته ځم
دي ښه کوز بیا هم ماته یو زمزمه وکړي نو کومه سندره به زمزمه کوي
یو مست سندره مې ده دا زمزمه کوم ده
اتمان والی نه مهرباني
ستد چرګل سلور پری د لیلا دا سرا توای دوی یری دی دوی دزل قاتل دنا لیلا دا سرا توای چرګل می جوړ دے او بلبل و جوړو ما لیلا دا سرا توای چرګل می جوړ دے لیلا دا سرا توای چرګل می جوړ دے
نام خدا ډیر خیسته دست از خپل سندره و
بل خپل سندره مې
دا شیر بیا ته چاو
شیر د شغه زهین دی کمپوز شیدې فلکلوري دی
ها 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 ډیر زیاته مننه یو وخت کولی سندره باید کوم ځانګړنې ولري یو هنرمند کله غواړي چې سندره وایي او هغه سندره تل پاتې شي نو کوم ټکی باید هنرمند په پام کې ولري
اول خو بده وایم چې شاعر لور شاعر انتخاب وکي چې مشهور وي مشهورتیا پورې پرې ده اغه شعر چې ادبيات لیکي
ها
یو ځانګړی مفهوم پکې وي یو ځانګړی میسج پکې وي او هر کمپوز وي هر موزیک وي او هر आवाज وي نو بیا سلف سلف ست شو نو داسې نه وي چې 50% آواز ته 50% موسیقي خراب وي، نو هغه بیا موسیقي کېدی نه شي او هغه سندره کېدی نه شي. دغه وړتیا باید پکې وي.
بله، او که یو صحیح هم کم وي نو سندره کې مشکل پیدا کوي.
مشکل پیدا کوي.
تاسو ته کم بوس څوک جوړوي؟
ما ته اکثر پلار مې جوړوي، ارجان مې جوړوي، پردیس غیاس. ها
ها، ډیر ښه. داسې که کم بل چا باندې کله وغواړي کمپوز جوړ کړي، بیا به په چا جوړ کړي؟
نو شته دي کمپوزران ډېر زیات شته دي. زما خپل تره مې دی استاد مې سریالی غیاس، سرولی افغان چې کمپوزونه جوړوي، خوشحال عمری دغسې، او بیا د غیر زمونږ خپل کورنۍ نه ماسټر الیا در چې ښه موسیقي جوړوي، ښه کمپوزونه جوړوي، او داسې ماس خان دی پېښور کې، او ډېرې هنرمندان نور چې ښه موسیقي جوړوي، ښه کمپوزونه جوړوي.
بله، تاسو دوګانه سندرې ویلي؟
بله، یو الک سره مې ویلي دي. خزینه سره تر اوسه نه دی ویلی، خو آینده کې کوشش کوم انشاءالله چې دا سندرغاړي سره وویم، چون هغه وړتیا پکی او کوم چې زه غواړم هغه شي.
مثلا چا سره وایي؟
مثلا نو سندرغاړي ډېر زیات دي، نو زما چې په دې فلم فیلی حالت کې خوښه ده عنایت غزل ده، چې ډېر ښه سندرغاړي ده، او نور داسې څوک نه ګورم.
په دې هیله چې تاسو خپل دې هیلې ته هم ورسېږئ، هغه سره وکولای شئ سندره ووایئ انشاءالله. موبایل هم
واو سندرغاړي بل ده چې ستاره یونس.
ها ها، ستاره یونس. بله، پېښور.
چې هغه ډېره یو ښه وړتیاوې لري، ښه پوهه لري، ښه استعداد لري.
بله، ډېر ښکلی غږ هم
لري.
بله بله، ډېره زیاته مننه کور آباد. په آخر کې به یوه لنډه غوندې یوه زمزمه بله موږ ته وکړي، بیا به نو خدای پاماني وکړو.
استرګو زمزمه به درته زمزمه وکړم چې یو غزل به درته ویم. صحیح ده،
سمه ده، مهرباني.
هو ګورات ماتا ستا نظر کې څنګه ښکارم، زه مظلوم د مینې دے منظر کی سنگ اخکارم، زمظلوم دمینے باغ کی بلبلانو سے شائن پدنگ غرونو کی، باغ کی بلبلانو سے شائن پدنگ غرونو کی، یار ریختیا آیا دنگ غرو کی سنگ اخکارم، یار ریختیا آیا.
نام خدا، ډیر زیات کولای او ډیر زیات مننه د چې موږ ته مو وخت راکو.
سلامت اوسئ، تاسو نوم ډیر زیات مننه. سلامت
اوسئ، مننه، خوشاله اوسئ.
اجمل پسرلی د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې د ژوندانه بیلابیلې برخې په خپلو لنډو کیسو کې رانځور کړي دي. هغه په خپلو لنډو کیسو کې د اوسنی زمان مصروف ژوند ته هم پام کړی او هڅه یې کړې چې په ډیرو لنډو کرښو کې لوی پیغامونه وړاندې کړي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکاره فریبا ظاهر د ښاغلي اجمل پسرلی لنډه کیسه شاعر وړاندې کوي.
سپو سره ولګېده، د اوبو ژغ د سیګل مرغله کغا سره ورک شو. آسماني رنګ مرغه ټیټ ټیټ د سمندر پر سر والوت. ځوان خپلې اوږدې څڼې د غوږ شاته کړې، له جیبه یې پاڼه راوویسته. څه یې ولیکل؟ وزنګېده، راوزنګېده لکه څوک چې له خوندورې نغمې خوند اخلي. د اوبو بله څپه راغله، د کاغذ ته کتل. څه یې لیکل؟ په څپې پسې څپه راتله تله. کاغذ یې ونغښت، پر شګو د دوو کسانو څنګ تر څنګ پلونو ته ودرېد. په پښه یې دوه نري پلونه ړنګ کړل، د اوبو تر غاړې یې نري پلونه له شګو ډکول او پلانې پرېښودل. پر شګو اوږد وغځېد، د اوبو د هرې څپې له هوارېدو سره به د پوست شمال ژغ چک سو. د کښیناست. هغه پاڼه یې پرانیسته چې لږ مخکې د سمندر د غاړې پلونو ته شعر پکښې لیکلی و. د پاڼې ټک ترک سو. یو لاس یې پر ویښتو تېر کړ. باد یې کاغذ له لاسه والوزاوه، پسې ټوپ یې کړل. د پاڼې ژی پر اوبو لږ لمده سوه. کاغذ یې پورته ونیو چې وچ سي، رنګ یې اوبه یې ونیسي. مخامخ یې لمر ته چې نوې سترګه کوز سر له وریځو راوتلې وه سترګې وبرېښېدې. تر شا یې د خپلو پلونو لور ته مخ واړوه. له نریو پلونو سره کتار ښکارېدل. شونډې یې ویړې سوې. د شعر په آخره کې یې لیکلی و: شګې وې او پلونه مې یوازې و.
غنی او خور داسې غم نه دارو لري نه دم، ټول جهان د سترګې سترګې نشته سترګې د سنم. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د یوه سپېڅلي بغاوت د شاعر غنی خان شعر د علي بابا خان څخه اورو.
ورېښمین خیال.
سترگی سترگی نشت سترگی دا سنم. غنی 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 خوڑ دا سغم نادارو لری ندم کل جہان سترگی سترگی نشت سترگی دا سنم. غنی خوڑ دا سغم دا سغم دا سغم نادارو لری ندم کل جہان سترگی سترگی نشت سترگی داستنم. غنی
azadiradio.com. راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو.com کې واوري یا ولولئ.